ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. وای یو ډاکټر ته یو ناروغ ورغی. ډاکټر د ناروغ د تبې د درجه د معلومولو لپاره د هغه پخله کې د تبې د اندازه کولو آله ورکړه ترڅو تبې معلومه کړي. ډاکټر ته زنګ راغی او په ټلیفون یې خبرې شروع کړې. کله چې ډاکټر خبرې خلاصې کړې نو له مریضې پوښتنه وکړه چې د تبې آله دې څه کړه. مریض ځواب ورکړ چې هغه ګولې خو مې وخوړه. اوریدونکو د ټوکی پاوریدو په پوښیوي اس چې موږ نن نه خبرونه ټوکی یا فکاهي ته ځانګړي کړی دا راځي وګمیر شې دي ته وښو.
قدرمنو اوریدونکو ټوکی یا فکاهي د فولکلوري ادب هغه مهم او مشهور ژانر دی چې د افغاني ټولنې هر وګړي په ذهن کې به بشمیره پرتی وي او د مجلسونو د خنداله لپاره استعمالوي. ټوکی یا فکاهي څه شی ده او په ټولنه کې ارزښت څه دی؟ دا پوښتنی براته د افغانستان د علومو اکاډمي غړی اکاډمیسین سلیمان لایق د یوې مشهورې ټوکې په کولو سره ځواب کړي.
اصلا فکاهي داسې یو ردیف ده، داسې یو ژانر ده چې کلمات او مطالب خلاصه کوي، هغه خبرې چې په یو مقاله کې نه جهېږي، په یو کتاب کې کله نه جهېږي، ولې په یو فکاهي کې راځي. مثلا تاسې د یو داسې سړي په باره کې چې هېڅ شی نه مني او ډېر متعصب یا سرټنبه یا په خپل مطلب باندې ډېر کلک ولاړ ده او ګډیر وخت حق بجانب هم نه ده. دا سیم سوي دي چې په دې فکاهیاتو کې د لویو امپراتورانو د پادشاهانو طبیعت تغییر کړی ده او د ډېرو لویو فضلاوو ترمنځ کله کله د ډېرو نازکو ادبي مطالبو دپاره او د اخلاقي مطالبو دپاره هم استفاده کېږي. رواني تاثیرات هم واردې په مقابل لوري باندې او هغوی ملایمت او انعطاف پیدا کوي. په دې لحاظ د فکاهي رول ډېر زیات ده. حتی ډېرو لویو سیاست مدارانو په ډېرو وختونو کې له دې نه ډېره استفاده کړې ده. حافظ ویلي وو چې زه د سمرقند او بخارا شهر د خپلې معشوقې په تور خال باندې دې ته اوربخم په شرط دې چې دا د ما زړه لاس ته راوړي. نو تیمور چې په دې خبر شو لوی امپراتور و په شیراز و ایران و دای فتح کړي و حافظ یې راوغوښته، نو دا حافظ ته ویل چې د ما سمرقند و بخارا چې د ما شهرونه دي، تا ته چا اجازه درکړې ده چې د یو خپلې معشوقې په تور خال باندې دا ته روحه دی؟ تا مال نه ده، تا به جسارت او ګستاخي څنګه کړې؟ حافظ خو ډېر لوی سړی و، اواز یې جوابه سړی و، ټول صاحب کلي ما دغه بې عقلۍ نه وای او داسې کارونه ما چا ته نه بخلی، نو زه به اوس ول دومره مفلس شو، دومره به در بدره وم. تیمور وخندل او د ده لغه تصمیم یې چې درلود چې څه تصمیم به یې درلود د ده په باره کې مهرباني شروع کړه او تر پایه پورې چې تیمور و هغه ساته او دا اورېدو چې ده ته نفقه او درشیان هم مقرر کړل.
د اکاډمیسین سلیمان لایق په خبره چې ټوکی له یوې سینې وبلې ته په تدریجي ډول انتقال شوی دی چې ځانګړی خوند او ارزښت پیدا کړی دی. دی د پښتو ژبې د یو مشهور لیکوال ګل پاچا الفت کیسه کوي او د هغه ټوکه داسې یادوي.
هغه داسې ده چې الفت صاحب جلال آباد ته تللی و له خپلو همزولو سره لږه وخت، نو د دې غاړې په لاره چې دوی تېرېدل یو دوه خره وو. دا خره عادت لري چې پیتاوي ته ولاړ یو د بل غاړه ګرهي او یو په بل باندې غاړه اړي، یو بل ګرهي او هغه کوي مساج کوي. نو هغه ملګرو په الفت صاحب باندې غږ وکړ چې ګوره د خرو ترمنځ هم الفت شته. الفت صاحب چې ډېر لوی سړی و په ډېره ظریفانه ژبه یې ورته لکه زه چې د تاسې ترمنځ یم، زه څوک چې فکر پرې کوي د دې حاضر جواب د دې ظریف د دې لوی سړي افاده څومره اخلاقي. یو قصه ماته په یاده ده چې دا د محمد زهي سردارانو کوم سړی و، خپل سیالان یې مېلمانه کړي وو. هغه په وخت د ډوډۍ خوړلو کې د ده په ږیره کې د وریځو دانې بندې شوې. هغه نوکر یې ډېر هوښیار و، یا یې نوکر و یا یې ناظر و یا یې دوست و چې د سرخان شاوخوا ګرځېده، غږ یې پرې وکړي چې آغا تر شاخې ګل بلبل نشسته، یعنی زه لاس په ږیره را تېر کړو دا وریځې تېنه تویې کړې. دا یو لطیفه ده. ګوره اوس که هغې ویلي وه چې پلانه سردار صاحب په ږیره کې د وریځې بندې دي، ډېر یو بده منظره یې ورکوله په رواني لحاظ، چې د سردارانو د اصولو د ادبو سره یې سر نه خوړې. لیکن هغه کلمات پیدا کړ. عین خبره ده.
اوریدونکو د ټوکی او فکاهي سره یو بل نوم لطیفه ده چې ځای ځای کارول کیږي. دا چې ټوکه او لطیفه سره څه توپیر لري او کنه، دا به هم له ښاغلي سلیمان لایق څخه واورو.
فکاهي چې ده زیاتره د خوشحالولو د خندولو عنصر په ځان کې حتمي لري، که ونه لري هغه فکاهي نه ده. او هغه نورې له حکمته ډکې خبرې چې لازمه نه ده چې خندونکي وي، هغه لطیفه ده، هغه هم دغه د حکمتنه ډکې خبرې دي. هغه د خوشحال خټک یو بیت ده چې د مردۍ او نامردۍ تر منځ میل نه ده، تفاوت یې په ذره ده یا په ګام. د دغه لطیفې او د دغه ټوکې تر منځ هم دغسې پوله ډېره نری ده. هغه له حکمته ډکې د خلکو خبرې، که خندونکي فکاهي ده، که خندونکي نه وي نو بیا تاسې هغه ته فکاهي نه شئ ویلی. هغه ته وایي دا یوه لطیفه ده.
د علوم اکاډمي غړی نورالله کوثر هم د لطیفې او ټوکې پر توپیر غږېدلی. دا چې اصلي ریښې کومې دي له هغه به یې واورو.
لطیفه یا لطایف یا نکتې هغه باریکې کلمې دي چې معمولا زموږ په زړو ادبیاتو کې د دې نه کار اخیستل کېږي، او په زړو ادبیاتو کې زموږ د دې استعمال مروج ده او رواج ده. د خپله لطیفه کلمه هم عربي کلمه ده، باریکه ټکې ته یا باریکه خبرې ته وایي، کلام چې په هغې کې هدف نغښتلی وي. دې فرق له فکاهي یا له ټوکو سره دا ده چې په ټوکو کې معمولا صداقت ډېر زیات نه وي، د خوشحالي لپاره مطلق هدفمند وي که غیر هدفمند وي. مقابل لوري ته د خوشحالي لپاره داسې یو کلمه استعمالېږي چې هغه کلمه خندا وړ وي او د خوشحالۍ وړ وي، او مقابل طرف تحریک کوي او جان مقابل تحریک کوي. خو په لطیفه کې دا موضوع نه ده، په لطیفه کې ډېر زیات عبرت هم موجود ده، درس هم موجود ده. واضح د دواړو معلوم نه ده، یعنی نه د لطیفې نه د ټوکو ټکال واضح، او یا د دې بنسټ ایښودونکی نه ده معلوم چې دا نسبت چا ته ورکړل شي. دغه وجه ده چې ګورو خلک چا پاچایانو ته او چا ښاپیریو ته او چا نصرالدین په نوم باندې یو څوک پیدا کړی ده د هغه په نوم باندې، یعنی دا یو حقیقت نه لري. معمولا یو نسل نه بل نسل ته انتقال شوي دي، دې اصلي واضح معلوم نه ده.
دا چې ټوکې کوم دیني اساس لري او کنه، او کچیرې په اسلام کې د ټوکې څرکونه موجود وي کوم ارزښت لري، دا به هم له ښاغلي کوثر څخه واورو.
د بېلګې په توګه د نبي علیه الصلات والسلام خپل هغه لطیفه چې یو بوډۍ ښځه ورته راغله، نبي علیه الصلات والسلام ته یې ورته وویل یا رسول الله، جنت ته ځم. نبي علیه الصلات والسلام ورته وویل نه، بوډۍ خو جنت ته نه ځي. هغه ډېره خفه سوله. کله چې غوښتل مجلس نه ولاړه سي، نبي علیه الصلات والسلام ورته وفرمایل وای ګوره، دا ما نه دي ویلي چې ته جنت ته نه ځي، ما ویلي چې بوډۍ ښځه جنت ته نه ځي، هغه ته به ځوانه کېږي، ځوانۍ سره به جنت ته ځي. نو هغه ډېره زیاته خوشحاله سوله. هغې ته دوه زیري وله، یو زیری دا چې ته به ځوانه سي او بل دا چې ته به جنت ته ځي. نو دا یو لطیفه و نبی علیه السلام یوې طرف نه خوشحاله کړی، بل طرف ته مقابل لوري ته یو پیغام یو مسج منځ کې موجود و چې ورته ویلې ګوره، هره ښځه چې بوډۍ وي هغه به ځوانیږي، بیا به جنت ته ځي. نو دغه وجه ده چې د لطیفې او د لطایف او د ټوکو یو سرحد په اسلام کې شته. نبی علیه الصلاة والسلام به هم صحابه ته کله داسې د خندا خبر وکړه چې صحابه ټول ویلې موږ به وایو یو په بل باندې متمایلېدلو، داسې یو خندا به نبی علیه السلام. خو هېڅکله به نبی علیه السلام په خپله ټوک کې دروغ نه ویلې، صداقت هغه رښتینه خبر به کوله. برخلاف د دې چې بعض خلک د ټوکو لپاره مجلس جوړ کړي او په هغې کې یو رښتیا او لس دروغ راټولوي، خو داسې نه و. نبی علیه السلام به ټوکې کولې، ځکه دا اسلام د خوشحالۍ دین ده، د خندا دین ده. په دې کې خوشحالۍ شته، خندا شته. نبی علیه السلام فرمایي روحوا قلوبکم ساعتا بعد ساعت، د خپل زړه ساعت په ساعت تازه کړئ. ترویح هغه تفریح ته وایي، خوشحالۍ ته. پیغمبر رسول الله تاسو خپل زړه خوشاله وایي، ترویح کوي. دغه خوشحالي په حقیقت کې یو لارې لطیفي یا لطایف دي، د خوشحالۍ ټکی ویلل دي چې مقابل لوری دې ته متوجه کیږي، او د مقابل لوری دې توجه په صورت کې یو نوع خوشحالۍ د مجلس ته او د اهل مجلس ته مخترازي. په اسلام کې موږ دې لرو، خو په شرط دې چې دروغ به پکې نه وي، انساني کرامت ته به پکې توهین نه وي، او هغه انساني ارزښتونه او د عدالت او د ښېګڼې جاده او د دې مسیر به تر پښو لاندې نه کیږي. بیا په اسلام کې هم لطیفي او خوشحالۍ او مثبت او سالمې او د حق ټوکې جایز دي.
که څه هم د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ټوکې کړي، مګر د هغه د ټوکو یو ځانګړنه دا و چې له رښتیا او صداقت څخه ډکې وي. مګر اوس یو شمېر ځوانان له درواغو جوړې شوې ټوکې وایي. د کابل اوسیدونکی نبی ګل وایي چې ګڼ ځوانان له ځانه درواغ وایي.
ټوکه خپل داسې شی دی چې یو کس که ته غواړي چې وایي خندې، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي، یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او شی کېږي. ځینې کسان وایي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي، لیکن پرې خفه کېږي نه. نو هغه به د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ.
د نوموړي په خبره چې باید په ټولنه کې داسې ټوکې رواج شي چې مثبت لوری ولري. احسان الله بیا وایي چې اکثره وخت په یو شمېر مجالسو کې ځوانان پر یو بل ټوکې کوي او همدغه ټوکې بیا د نښتې لامل ګرځي.
هم سنفیانو سره د ټوکو په محل باندې خپه شوم چې اوس هم خپګان ورسره لرم. خپګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته راجع کېدله. نو تر اوسه خپه یم، در حالې کې هغه زما ډېر نږدې هم سنفیانو. علت یې همدغه غلطې ټوکې وې، مسخره وی، البته لټوکی وایسته رشخند او مسخره شوله. زه ډیر زیات خاطرې تلرم او فعلا هم د دې ټوک کاریم.
خو د علوم اکاډمۍ غړی اکاډمیسین سلیمان لایق بیا وایي چې په ټوکو کې باید له ډیر لوړ آداب څخه کار واخیستل شي او کچېری دا کار وشي نو د ډیرو ستونزو مخنیوی کیدای شي.
زه فکر کوم خصوصا په پښتو کې چې دا ژبه د مکتوبی ادبیاتو په لحاظ تر خپل اندازې پورې چې باید وایي وروسته پاتې شوی دی. هغه حکمت چې په فوکاهي کې پروت ده او خلک نرمولی شي او پر روح د خلکو کې، پر روان د خلکو کې نفوذ کوي، دوی دې ته کم ارزښت ورکوي. زه تاسف کوم چې داسې ده. زه تشویش لرم دغسې چې په دې انقلاب کې، په دغه اوسنۍ د افغانستان په اوسنۍ اجتماعي وضع کې او سیاسي وضع کې ډېرې ګډوډۍ راغلي دي. متاسفانه ادبیات هم له دې نه جلا نه دي، د فرهنګ ډېره لویه برخه ده. دغو شیانو ته شاور اړول شوی ده. دا هغه د حکمت ډکې خبرې دي چې غر هواروي او ډېر جګر طبیعتونه نرمولی شي.
د نوموړي په خبره چې اکثره پخوانۍ ټوکې اوس له منځه تللي او باید د راټولېدا لپاره یې کار وشي.
درنو مینوالو، موږ نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.